السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي په دې خبري سات کې موضوع فرخنده صدر کلیکم په روان یو سات کې د قبایلی ضلعو د خیبر پختونخوا او دا شان د افغانستان په اړه باندې رپورټونه لرو اوریدل یې مه هیروي 19 پروګرام حجرا هم لرو خو لومړی ورځو خبرونه تا وړاندې کوونکی شاهین بنیرې
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه عوامي نشتلګون په بلوچستان کې د یاد ګوند مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام قاسی د وجنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا لنډمهالي حکومت ویلي دي چې د صوبې د برېښنا د ترسیل خپل نظام جوړولو هڅې ګړندې کړې دي او یوکرایني ولسمشر د امریکا د ولسمشر سره کتلي او د کیف سره د امریکایي مرستو مننه کړې ده. د خبرونو تفصیل عوامي نشتلګون په بلوچستان کې د یاد ګوند د مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام قاسی د وجنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. نن د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې عوامي نشتلګون د یو لاریون نو وروستو ولسی غونډه کړې ده چې د ګوند سیمه ییز مشرانو او پلویانو پکې په لوی شمېر کې ګډون وکړ. له غونډې وروستو مشال لیډو سره په خبرو کې د یاد ګوند صوبایي سکرتر مابت کاکا غوښتنه وکړه چې عدالتي کمیشن دې د ارباب غلام قاسی د وجنې پلټنې وکړي او د ایران او افغانستان په پولو دی د سوداګرو د زورونو لړۍ ودرېږي.
په چمن بارډر، په تورخم بارډر، د رنګ په تفتان او پنجګور په بارډرز باندې د پښتنو او بلوڅو د معاشي قتل عام په ضد عوامي نېشنل پارټي نه صرف داج په ضلع چمن کې بلکې په ټولو ضلعو کې به دغه احتجاج د دغه عملیات په ضد روان ساتي.
عوامی نیشنل ګوند په چمن کې جلسه په داسې حال کې را جوړه کړې ده چې د سپتمبر 15 نیټه د عوامی نیشنل ګوند د مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام قاسی اډوکیټ مړې کوټې ته سرما په کوچلاخ کې وموندل شو. د بلوچستان گورنر د ارباب قاسی د وجنې د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه منلې ده خو تر دې دمه په دغه اړه څه عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. له دغه وروسته عوامي نیشنل ګوند په صوبه کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی او په دې ترڅ کې به بله ولسي غونډه د سپتمبر په 15 په کلا سیف الله کې ترسره کیږي. د پاکستان د بارنو شهرو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر ضد عملی اقدامات وکړي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې پر مهال د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ټي ټي پی او اسلامي دولت خراسان څنګه په ګډون د نورو وسلوالو موجودګي نه یوازې پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره د جبري اندېښنې وردا. د طالبان حکومت له د جیلانی د تازه سرګندونو په اړه سندې ویلې خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې ټي ټي پی په افغانستان کې پټنځایونه نه لري. تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې وسلوالې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې دي او هم د هغه ځای فعالیتونه کوي. د خیبر پختونخوا لنډمهالي حکومت ویلي دي چې د صوبې د برېښنا د ترسیل خپل نظام جوړولو هڅې ګړندې کړې دي. د انرژي چارو لپاره د وزیر الله سلاکار ډاکټر سرفراز خان پرون مشال لیډو ته وویل چې که د برېښنا د لیږد خپل نظام فعال کړي نو په صوبه کې به د بجلی له بشپړو شو پروژو سمه ګټه واخیستی شي او خلکو ته به پکې د روزګار موقع هم برابره شي. سرفراز خان د سرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د سپتمبر په 6 د لنډمهالي وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ د اړوندو چارواکو په یوه غونډه کې په خیبر پختونخوا کې د برېښنا د کمښت پوره کولو او د ترسیل نظام جوړولو په اړه بحثونه وشو. اوس مهال د پاکستان د اوبو او بجلی چارو اداره وابډا په خیبر پختونخوا کې د بجلی د ترسیل چارې پر مخ وړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ای پی یو ځل بیا په افغانستان کې له خلکو سره د مرستو دوام لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر ایکس پاڼه د آسیا او آرام سمندر سیمې لپاره د دغې ادارې د مشر جان ایلیپ یو ویډیوي بیان خپور کړی دی چې پکې هغه ویلي دي چې ډبلیو ای پی له بې ساري مالی بحران سره مخامخ دی او یو عرب امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې په راتلونکي ژمي کې له 15 میلیونه وګړو سره مرسته وکړي شي. نوموړي وایي د مالي ستونزو له کبله یې وار له مخه په افغانستان کې له ځینو خلکو سره مالي مرستې ودرولې دي او که پیسې ترلاسه نه کړي نو له لا زیاتو کورنیو سره د مرستو ځنډولو خطر دی. د ملګرو ملتونو له شمېرو سره سم په افغانستان کې 9.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. او یوکرینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په سپینه ماڼۍ کې خپل امریکایي سیال جو بایدن سره د لیدو په وخت د روسیې د طرحې پر وړاندې د جګړې لپاره له کیف سره د مرستو مننه کړې ده. دا راز بایدن په لیدنه کې زلنسکی ته ویلي دي چې هغه به دا باور کوي چې نړۍ له یوکرین سره ولاړه پاتې شي او دا چې د امریکا پر مختللي ټینکونه هغه هیواد ته په لاره دي. زلنسکی چې په تیرو دوه ورځو کې په ملګرو ملتونو کې غونډو ته ویناګانې وکړې، پرون یې له بایدن سره تر ناستې مخکې د امریکا د کانګرس او فوج له مشرانو سره ولیدل. دا و د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. عوامي نېشنل ګوند نن د بلوچستان په چمن ښار کې د خپل ګوند یو مشر با ارباب غلام قاسی د وجنې او هلته د افغانانو د گرفتارولو خلاف یو مظاهره کړې ده. د ګوند صوبایي مشر اصغر خان اچکزي د سپتمبر په 28مه دغه احتجاج ته په خپل وینا کې وویل چې حکومت باید د ارباب غلام د وجنې د پیښې پلټنې وکړي او دا شانې په بلوچستان کې د افغانانو د نیولو غندنه هم وکړه. پولیسو د سپتمبر په 19مه د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کوچلاخ کې د کاسی مړې موندلې وو. بلخوا په کراچۍ، پېښور او د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور په سونو افغان کډوال نیول شوي دي او عوامي نېشنل ګوند وایي د دغه پر ضد به د سپتمبر په 15مه په کلا سیف الله کې هم یو جلسه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین نه.
د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې د افغانستان او پلته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د جمعې په ورځ د یو لاریون وروسته جلسه سوې ده. جلسه د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې د غړي ارباب غلام قاسي اډوکیټ د مړینې په ضد وه، په کوم کې چې د یاد ګوند غړو او مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی دی. د جلسې وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د یاد ګوند صوبایي سکتر مابت کاکا غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه هیواز د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې د پلټنې په خاطر سم درلاسه عدالتي کمیشن وټاکي، بلکې د ایران او افغانستان سره پر پول دی د تجارت لپاره بندیزونه لری کړي.
د عوامي نېشنل پارټۍ او د ملګري وکیلانو صوبایي صدر ارباب غلام اډوکیټ چې 13 ورځ په یو هدفي وجنه کې شهید کړل شو، د هغه د شهادت په ضد او په چمن بارډر، په تورخم بارډر، د رنګ په تفتان او پنجګور په بارډرز باندې د پښتنو او بلوچو د معاشي قتل عام په ضد او په ملک د انتیا پسندۍ د دهشتګردۍ دا کومه لړۍ په باجوړ سره شروع سو در مستونګ د فیض احمد الله پوری دا واقعیات په ضد او لوک لی په چمن کې چې د وادا د جانب کم ستونزې د وګړو ته د وسیدونکو ته پیښ ده. عوامي نېشنل پارټۍ نه صرف د ضلع چمن کې بلکې په ټول ضلعو کې به دغه احتجاج دغه عملیات په ضد روان ساتي.
پر دې مهال ته جلسې او برخوال مشالډو ته وویل چې د پاکستان شناخت کارت جوړونکو اداره نادره کې د ولس د زبرونې جاج واخستل سي.
د مظلوم ولس اواز در دې جنادره او در اعلی او قام پوری ورسه. نن احتجاجي مظاهره د پاکستان پر ساته باندې چې کوم د مظلومو قوتونو د مظلومو پښتنو سره کوم ظلم روان دي او خاص کار په چمن کې د نادره او د پاسپورت په حواله کوم ظلم روان دي، په دې حواله باندې مقررینو په تفصیل مجلس وکي. موږ دا اله کو د اعلی او قامسه چې زموږ مظلوم ولسته سولیات جوړ کړي، زموږ مظلوم ولس نور نه کی تنگ.
جلسې ته زیاتره وینا کوونکو په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې په دې وروستیو کې د افغانانو سره د غیر انساني چلند په سختو ټکو کې غندنه وسوه او د حکومت څخه سم د لاسه د افغانانو په ضد د دې عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. په دې اړه په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې په شپه شپه کې د حکومت لخوا د افغانانو خپل هیواد ته د ایستلو پریکړه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
چورو دام سو
په دې ترڅ کې تردم غړي پوری په کابل کې د افغان حکومت لوري څنګه دی ویل سوي. خدای دې ونه ورده چې وونه لمخه د پاکستان د لند محل حکومت وزیر اعظم انوار الله کاکړ اعلان کړی وو چې په نا قانونه توګه په پاکستان کې استوګن افغانان دي بیرته خپل هیواد ته نکړل سي. د شاغلی کاکړ په خبره چې په نا قانونه توګه زیاتره افغانان په امنیت ورانولو او د بوري او ډالرو په کاچاکي تورن دي. وروسته د پاکستان په سر شار کراچی او د یواد په نور برخ کې د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوه ده او تر دم غړي پورې په سلګونو افغانان نیولې دي. د نیول شوو زیاتره افغانانو په خبره چې په کراچی کې پولیس نه هواز دوی نسی بلکې د خوشکولو په خاطر بیا پیسې چینه اخلي او کڅوک پیسې نه لري نو هغه بیا و جیل ته لیږدوي. خو د کراچی پولیسو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. هلته په چمن کې دا جلسه دا وروسته وسوه کله چې د ستمبر په 19 نیټه د اومی نېشنل ګوند مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی او کوچلاغ ته چیرمه پولیسو میندلی وو او په کوټ کې د پوسټ مارټم وروسته ډاکټرانو ویلی وو چې ارباب غلام کاسی اډوکیټ په ګولۍ وشتل شوی دی. د دې وروسته د اومی نېشنل ګوند په ګډون د صوبې نور سیاسي جماعتو نه وازی د یادې پیشي د پلټنې په خاطر د حکومت څخه د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. بلکې د بلوچستان گورنر ملک ولی کاکړ دا غشتنه مناله هم وا خو تر دم غړی پوری د صوبایي حکومت لوري څه عملی ګام نه دی پورته شوی.
اوریدونکو د پاکستان په واسطه بنو په جاني خيلو او د شمالي وزیرستان په دته خيلو کې د عملیاتو پر مهال د اتو مشکوکو وسوالو د وجنې داوا کړی دا د پوز د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې په عملیاتو کې 15 مشکوک وسوال نیولې هم دي. یو امنیتي چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په جاني خيلو کې پنخته کې درې سرتیري هم ژوبل شوي وو. چارواکي او ځای اوسیدونکو وایي چې هلته وجل شوي وسوال د حافظ کلبادر د ډلې غړي وو خو هغه ډلې لا هم په دې اړه سنې دی ویلي. په همدې حال کې بیګا د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو لغرونو نه سلور توغندي ورولې دي چې پکې دوه په کور لګیدلې او درې تنه یې جوړ کړې دي. د دغه راکټونو د بریت سیمواري لا چانه د منلي په دې اړه نور تفصيل د عمر وزیر ناو.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په جاني خيلو او شمالی وزیرستان د داخلو کې د هدفي عملیاتو پر مهال د اتم مشکوکه وسلوالو د وژنې داوا کړې ده. دو یوای چې د عملیاتو کې 15 وسلوال نیولې هم دي. د فوزاماړي کو سانګي ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتی سرتیرو د ستمبر 28 پر مازیګر په جاني خيلو کې وسلوالو زیاده عملیات کول چې پر مهال یې په نشته کې شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول. بیان زیاتوي چې دغه شان په دویم عملیاتو کې شمالي وزیرستان د تاخیلو کې دوه نور مشکوک وسلوال وژلې دي. د دوی په خبره په نشته کې درې سرتیري هم ژوبل شول چې د بنو فوزي روغتون ته لیږدولې دي. آی ایس پی آر بیان او بنو کې فوزي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جاني خيلو کې عملیاتو کې 15 وسلوال گرفتار کړي هم دي. چارواکي او ځایي خلک وایي چې وژل شوو کې درې مهم کمانډران قیصر خان، ممتازی خان او حکمل عرف بګه شامل دي چې د ځایي حافظ ګلبادر سفیان کاروان ډلې وسلوال دي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې قیصر د پورا جاني خيلو او حکمل ممتازی د جاني خيلو وړو شاخونو کمانډران ول. د جاني خيلو سیدونکو د ستمبر په 14 د جرګې د لارې له حکومت د امنیت غوښتنه کړې و. د جرګې ګډونوالو ویلي ول چې په سیمه کې نامنی زیاته شوې ده او دا وایي و چې امنیتي ځواکونه اکثره وخت د تګ راتګ لارې تړي. دوی تور پورې کړې وو چې خلک په امنیتي پوستو زورول کیږي خو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونه هلته د وسلوالو پر ضد عملیات کوي نو خلک د ورسره همکاري وکړي. په جاني خيلو کې لس د پاسه دوه کلونو راهسه امنیتي وضع خراب ده چې پر ضد یې په سیمه کې پراخه مظاهره او پرلتونه شوې دي او په عین وخت کې پکې د پاکستان فوز او پولیس د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات هم کوي. بل طرف شمالي وزیرستان میرالی کې هم د ستمبر په 28 د شپې لانیز د غرونو نه راکټ توغندي ویشتلې شوې چې د چارواکو په وینا دوه په میرالی کیمپ کې په خالی ځای کې پریوتی او ستاوان یې نه دی کړی. دوی وایي چې دوه راکټ د کیمپ سره نږدې په یو کور لګېدلې دي. چې هلته یې د یوې خزینه په ګډون درې کسان ژوبل کړي دي. ژوبل شوي کسان یې د میرعلي روغتون ته رسولي. په میرعلي کې له نږدې غرونو نه ویشتلي شوي توغندو ذمهوري لا کومې وسله والې ډلې نه دي منلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف پاکستان ته مشوره ورکړه چې پر شتمنو خلکو مالیه یا ټیکسونه ولګوي. د هغه ادارې مشر کریستالینا جورجیوا د پاکستان د اردو ژبې لیجیو نیوز ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې ویل دي چې اسلام آباد له دې لارې کولی شي چې د بیوزله خلکو ژوند اسان کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د سپتمبر په 6مه په نیویارک کې د پاکستان له نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ سره ولیدل. ایم ایف په جولای کې پاکستان ته د پورونو ورکولو پروګرام بحال کا ورته د مالی او اقتصادي ثبات لپاره د یو لړ اقداماتو سپارښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترګزین اورو.
د پیسو نړیوال صندوق غواړي پاکستان د په مالدار خلکو ټیکسونه ولګوي. د صندوق یا ایم ایف یو مشر کریستالینا جارجیوا د ستمبر په 20مه د پاکستانی اردو ژبې ټي وی جیو سره خبرې کړي چې پکې پاکستان ته مشوره ورکړي د شتمنو نه په ټیکس اخستو سره به د غریبو او بیوسو ته لږ ریلیف یا آرام میلاو شي. پاکستان د ایم ایف سره د $3 اربع قرض پروګرام په جولای کې منظور شو چې ورته به په 9 میاشتو کې دغه $3 اربع ورکیږي. د دغه پیسو په منظورولو ایم ایف پاکستان ته د بجلی، کروندو او نورو شیانو باندې د رعایتونو ختمولو او په هر رقم شیانو د ټیکسونو زیاتولو شرط ایښو چې پاکستان دغه شرط وخت په وخت په قیمتونو کې د اضافي په شکل کې پوره کوي. آیا د مالدارانو نه ټیکسونه اخستل کیږي او کنه؟ او د مالدارانو نه د ټیکس اخستو طریقې کار څنګه وي؟ د معاشیاتو ماهر پروفیسر زلاکت خان مشال ریډیو ته وویل
څومره ترقی یافته ملکونه چې دي په هغه کې تقریبا آن ایوریج 70% ټیکسز چې دي دا ډایرکټ ټیکسز دي. ډایرکټ ټیکسز هغه ټیکسز چې هغه په انکم باندې لګي، په پراپرټي باندې لګي. تقریبا 25-30% ټیکسز چې کوم دي نو دا انډایرکټ ټیکسونه دي. انډایرکټ ټیکسونه هغه وي لکه په غوړو باندې، په چینو باندې، په پالش باندې. هغه طریقې کار دا وي چې حکومت چې کوم شیزونه پیدا کولو والا خلک وي په هغه باندې هغه ټیکس ولګي، دا وي نه واخلي او هغه هغه ټیکس بیا د خپل پروډکټس په پرایس کې شامل کړي. کومه غریب ملکونو کې وګورو نو دا کیس سیدا بالکل د هغه اپوزیټ دی.
د آی ایم ایف ته شرطونو په منلو سره پاکستان تر ټولو زیات پټرول او ډیزل ګران کړي. هر کله چې دغه ګران شي ور سره د ضرورت نور شیان هم ګرانېږي. دغه ګرانې د پاکستان کې ځینې سیاسي ډلو او ځینې نورو تنظیمونو احتجاجونه هم کړي او غوښتل دي په قیمتونو کې د شوي اضافي واپس واخستل شي. پروفیسر زلاکت خان مشال ریډیو ته زیاته کړه پاکستان چې کله د آی ایم ایف نه قرض اخیستا نو پاکستان سره هیڅ معاشي او یا کاروباري منصوبه نه و. همدغه وجه ده چې منصوبه هم ورته آی ایم ایف جوړ کړه.
موږ سره ډیم به جوړو، موټر وی به جوړو، هاي وی به جوړو، یا موږ په اګریکلچر سیکټر کې انویسټ کوو، دا یې نه به انکم جنریټ کیږي او هغه به موږ تاسو ته واپس کوو. دا یې نه ګیم دا دی چې ټیکسز به لګو. موږ سره خدا قسم سره پلان نو آی ایم ایف نو تو تاسو به څه کوئ او راته وی چې راته تاسو په دې دې ځین کې ټیکسز ولګوي او دا پیسې انکم جنریټ کوي او موږ ته واپس کوي.
د آی ایم ایف د دغه مشر سره د ملاقات وروسته د وزیر اعظم د دفتر د ستمبر په 20مه د جاري شوی خبر تر مخه آی ایم ایف د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې آی ایم ایف به د پاکستان سره خپلې اړیکې برقراره ساتي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ویلي دي چې د صوبې د بجلی د ترسیل خپل نظام جوړولو هڅې ګړندۍ کوي. د انرژي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر سرفراز خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې کده برېښنا د ورکړې خپل نظام فعال کړي نو نه یوازې به په صوبه کې د بجلی له پیداوار سمه ګټه واخیستې شي، بلکې خلکو ته به پکې د روزګار موقع هم برابر شي. اوس مهال د پاکستان د اوبو بجلی چارو اداره وابډا په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د ترسیل چارې پر مخ خوشرون کې وایي چې د خپل نظام جوړول خورا زیات وخت او پیسو ته ضرورت لري چې دا کارخای نگران حکومت ونه کړی شي. په دې اړه نور تفصیل په خورا غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د خپلې بجلی د سپلای د نظام جوړولو لپاره د صوبې د ترانسمیشن او ګریډ کمپنۍ د فعالولو هڅې پیل کړې دي. په دغه اړه د بجلی او توانایي لپاره د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی اعظم خان سلاکار ډاکټر سرفراز خان د سپتمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د بجلی د سپلای لپاره د خپلو تارونو غځولو او ګریډونو جوړولو سره به صوبې او وفاق دواړو ته ډیره ګټه ورسی.
چمږ خپل بجلی پروډوس کو هغه کې مونږ د ریسټ اف د کنټری تم ورکو او ځان د پاره هم چې کوم مونږ خپل ترانسمټ کول شو نو مونږ خپل وکړو د سره به زمونږ انډستری دا هم فائدہ وی او نو ډاوټ چې کنزیومرز ته هم فائدہ وي د کې د وفاق هم ډیره فائدہ ده ځکه چې هغه باندې به ټیکنیکل او لوجستیک لوډ چې دین هغه به کم شي ریسپانسیبিলিটি به چې دین هغه به شیر شي چې مونږ خپل ترانسمیشن چې دین هغه به مونږ خپل لاس کې واخلو سمره د نیو جابز به بیا کریټ کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف د تیر شوی صوبایي حکومت په دور کې د صوبې د خپلې بجلی د منصوبونه د بجلی د سپلای لپاره د تارونو او ګریډونو د انتظام را جوړولو لپاره د صوبایي اسمبلی نه قانون هم منزور شوی وو چې تر مخه به په صوبه کې د بجلی د سپلای لپاره یو اداره جوړیږي. په پیښور کې په حکومتي معاملاتو نظر لرونکي خبريال او شینن کې لیاز علي وایي د بجلی د سپلای د صوبایي ادارې فعالول اسان کار نه دی.
خیبر پختونخوا حکومت په خپل صوبه کې د ترانسمیشن لاین د خورولو لپاره او د ګرین سټیشنونو جوړولو لپاره د صوبایي سملې نه باقاعده یو قانون هم منزور کړی دی. نگران حکومت چې کوم دی په دې کې صرف پرمختګ کولای شي دغه د چکم ترانسمیشن لاین یا د ګرین سټیشن جوړولو لپاره کمپنی ده دا غی چیف ایگزیکټیو جوړول هم چکم دی دا سیسو آسان کار نه دی. کم از کم دا درې سلور میشتې دي خو د یو سیس تاسو په سرکار د کار آغاز شي زما په خیال دا چې راتونکي حکومت به باقاعده د دې لپاره شارټ لیستینګ وشي او د دې کمپنی په جوړېدو باندې تقریبا د نن نه دوه کال مخکې ویلې شي چې دا اویاو نواله د اتیاو ارب روپو پورې په خیبر پختونخوا په مختلفو ځایونو کې په ترانسمیشن لاین په خورولو ولګي.
د خیبر پختونخوا انرژي اینڈ پاور ډیولپمنٹ ارګنایزیشن په نوم د صوبې د بجلی پیدا کولو محکمې پیډونه د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه تر دې دمه یادې ادارې و هایډرو منصوبې مکمل کړې دي چې 125 میگاواټ بجلی پیدا کوي او په 1500 هایډرو منصوبو کار مکمل کېدلو ته نږدې شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي په پښتونخوا صوبه کې 10,000 میگاواټ بجلی د وبونه خپه حسانه جوړېدلی شي خو په کار ده حکومتونه په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او توانایي محکمه د خزانه د محکمې پرنګ په اړه کړی.
تاسو نه منیسټر شته دي نه تاسو سیکټري انرژي شته دي یو ایڈوائزر ناسته بل مخال کې اډیشنل سیکټري ناسته نو دا زمونږ لیک اف انټرست دی زمونږ چې کوم دی کنه ټول نوول خدا په کار دی چې دا خود سی ام لاس کې د فورن چې کوم دی هغه دی او کی سیکټري انرژي دی راوړي او منیسټر انرژي دی او کی او ټاسک دی ورلور کی او دا 24/7 جاب دی زمونږ صوبه ډیر نېچرل ریسورسز ریچ صوبه ده خو زمونږ زیاتوب لا وجه دا چې کوم غریب ده دا خدای له طرفه غریب نه ده.
د سپتمبر په 6 نیټه د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ په صوبه کې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره د خپلې بجلی پیدا کولو او د بجلی د ترسیل د خپل نظام جوړولو لپاره د اعلی چارواکو یو غونډه هم شوی و او په دغه محل اعلی وزیر چارواکو ته په دې برخه کې د چټک ګامونو پورته کولو امر ورکړی و. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
و اوریدونکو د پیښور پوهنتون زده کوونکو د خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو او کالجونو کې د نشه یي توکو د مبینه استعمال او جنسي زورونو د پیښو پر ضد انټي ډرګ او انټي هیرسمنت سیل جوړ کړی دی. اسلامي جمعیت طلبه د سپتمبر په 20مه په پیښور پرس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې دا سیل یا کمیټې به د صوبې په ټولو کالجونو او پوهنتونونو کې جوړوي چې بغیر د شناخت ښودلو به د زده کوونکو ستونزې د پوهنتون انتظامیه او نورو چارواکو سره شریکوي او حل کوي. د پیښور پوهنتون ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره جینکۍ زده کوونکي د ټولنې د محدودیتونو او یری د لاسه جنسي زورونو پیښې نه ریپورټ کوي. نور تفصیل له پیښوره د عظمت علي شاه په دې ریپورټ کې وو.
پیښور پوهنتون کې د نشئی توګو د مبینه استعمال او د جنسي زورونو د پیښو پر ضد د اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو انټي هراسمنت او انټي ډرګ سیل جوړ کړي. د ستمبر په 20مه اسلامي جمعیت طلبه پیښور پرس کلب کې یو خبري غونډې ته وویل چې لدې وړاندې سو سو وار د پوهنتون انتظامیه په دې خبر کړي چې پوهنتونونو کې د جنسي زورونو پیښې کیږي خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي. دا خیبر لا کالج د کوونکو او د اسلامي جمعیت طلبه غړي اسفنديار رباني مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون زده کوونکو دی بغیر د سیري هغوی ته شکایت درج کوي او هغه شکایت به د پوهنتون یا کالج انتظامی په مرسته حل کوي او زده کوونکو ته به قانوني مرسته هم ورکوي.
بټول صبح کې به بهر کالج یونیورسيټي کې مونږه دا کمپلینټ سیل جوړو دا ډیسک پر لګي او د دې کې به چې کم متاثر سټوډنټس دي هغه خپل کمپلینټس راوړي مونږ به هغه سره کو مونږ به هغه باندې आवाज چوتو مونږ به ویل سپورټ ورکو مونږ به ویل اسیسټنس ورکو مونږ به ویل پر ریلی کو مظاهره وکاو اعلی چارواکو ته به خبر رسو او پریشر به هغه باندې بلډ کو د دې سره سره به ویل لیګل اسیسټنس ورکو مطلب عدالت کې وکیل پکار دے ورته لیگل اسسټنس پکار دے ورته د خبرې د بارسو کس پکار دے ورته ریټ پټیشن د بار کس پکار دے ورته کمپلینټ د بار کس پکار دے. اسلامي جمعیت طلبه په هر اړه باندې په هر ډایمنشن باندې په هر اینګل باندې دغه متاثر سټوډنټس راولاړي ولی چې هم په خیبر پښتونخوا کې اوسېږي دا پښتنه سیمه ده. په دې پښتنه سیمه کې ډېر لږ کیسز رپورټ کیږي او چې څوک رپورټ کوي دا ډېر غیرتي خلک دي ډېر تکړه خلک دي ډېر جرأتمند دي.
دا پیښور پوهنتون د پی ایچ ډی زده کوونکي وسیم حیدر مشال ریډیو ته ویل چې پوهنتون کې د نشی توګو د استعمال په اړه گورنر غلام علی ته سوواری خطونه هم استولی خو تر دې د مې غوښتنې نه دی منل شوی. نو موري زیاته کړه چې دا اوس د زده کوونکو کار دی چې هغوی د نشی توګو استعمال کوونکی او خرڅونکی په ګوته کی
چې ډرګز ډیر ریګولرلی زموږ په جامعاتو باندې مخکې روان دي. مونږ حکومت ته مطالبه کړل گورنر صاحب ته لیټر مونږ لیکلی خو پته نه لګي هغه سره ټیم نه چې دا مسلې حل کیږي. هراسمنت حوالی سره سمستر سیستم ریفارمز مونږ خبره کو نو په دې وجه باندې کو چې ټیچر سره بے تحاشا اختیارات دي هغه ایگزامینر هم دی هغه پیپر هم جوړي هغه چیکینګ هم کوي هر څه هغه کوي. دې وجه باندې هغه په اسانۍ سره یو سټوډنټ هراس کریم کو داغي نیت ټیک نیوی داغي ارادي ټیک نیوی هغه نور مسلې بکی. په دې هفته کې په کوټ یونیورسيټي کې مسله راغلی دا په سوات یونیورسيټي کې مسله راغلی دا یو لی مسلې دي چې جامعاتو کې د هراسمنت کیږي بیا دې موږ سره نه راوځي وای دا مطالبه ټیک دي بیا دې موږ سره راوځي ځکه چې په دې باندې څوک خبره نه کوي مونږه کو.
د اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکو فهیم جان مشال ریډیو ته ول چې په 13 کلونو کې د زورونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی خو زنانه زده کوونکي د معاشري د محدودیتونو او د یری د لاسا پیښې نه رپورټ کوي.
ډېر فیمیل دی کې دا سړي چې هغه سفر شوی دی او سفر کې خو هغه د دې وجه حل نه وي ځکه چې هغه یې سنمون بدنام شو. نو انتظامی لدا پکار دی چې پاره باندې اکشن واخلي او داسې کمیټې جوړې کی چې دا غی تحقیقات په داسې بنیاد باندې وشي چې کوم فیمیل هارس کیږي نو دا غی عزت چې کم دی هغه محفوظ پاتې شي او داسې ژوند چې کم دی نو دا رپورت شي.
دا خیبر پښتونخوا د هراسمنت د مخنیوي ادارې امبرز پرسن فور وومن د شمیرو تر مخه په کال 2020 کې د کال 2020 نه زیات د هراسمنت کیسونه رپورت شوي. د ادارې په وینا چې تر اوسه ورته 180 د هراسمنت کیسونه رپورت شوي چې پکې زیاتره د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي دي. دا پیښور پولیسو په وینا چې پوهنتونونو او کالجونو کې د نشئی توګو خرڅونکو پر ضد کاروایانو کې ککړ کسان گرفتار کړي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
عوامي نېشنل ګوند په بلوچستان کې د یاد ګوند مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام قاسی د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. نن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې عوامي نېشنل ګوند د یو لاریون نو وروسته ولسی غونډه کړې چې د ګوند سیمایز مشرانو پلویانو پکې په لوی شمېر کې ګډون وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا په افغانستان کې له خلکو سره د مرستو د دوام لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام پر پر خپل اکسپانا د ایجیا او آرام سمندرګي سیمې لپاره د هغه ادارې مشر یو ویډیوئي بیان خپور کړی دی چې پکې هغه ویلي دي چې ډبلیو ای پی له بیساري مالی بحران سره مخامخ دی او یو عرب امریکایي ډالر ته ضرورت لري. اوس هم مرزونیس پروګرام حجره ته د دیونه په حجره پروګرام کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو سره د هغوی پر ژوند جواک او مسلو خبرې شوې دي. دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال راشد خټک جوړ کړی.
حجرا
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو په حجره پروګرام کې تاسو قربا رشید خټک يم. نن زه د اسلام آباد 217 سیمه ته راغلی يم. د ځای ته درتلو غټه وجه ده چې د سېکټر ته نوې اوسیدونکو راغلي دي او د ځان سره ډېری کیسې هم راوړي دي. هسه خو دا سېکټر نوې آباد شوی دی او د ژوند بنیادي سهولیات هم لري. نوې جوړ شوې سړکونه، پارکونه، مارکیټونه او نور تعمیرات لا د بیا رغونې پړاو ته نه دي رسیدلي. نو اوسیدونکو ته ستونزې هم ډېرې نشته. خدانوی اوسیدونکو بلا ډېرې ستونزې نه هلی او ستړي ارمان نه لري. نن په حجره پروګرام کې دوی پښتونځو غږیږو. داخل افغانان چې دوه کال په افغانستان کې د جمهوریت سکوت نه پس پاکستان ته راغلل او زیاتره پکې خلک کسان دي چې نور ملکونو ته د پناه غوښتو لپاره کیسونه داخل کړي دي او اوس د ویزو او پرواز انتظار کوي. لکه څنګه چې ما مخکې ویل 2019 اباسو سېکټر دی سوک لوړاندې د بهي خالص مکوا. موږ چې په خبر ته په جرنلي سره تلونه داسې فکر به مکول چې دا د ټیکسلا په حدودو کې راځي. خو د کډوالو افغانانو راتلونه پس دا په یو ژوندي خرګوټي بدل شوی دی. 2017 د اسلام آباد هغه سېکټر دی چې په زون 2 کې حسابېږي. دا د مرخته خطر جټو روډ سره لګي او د قبلې اړخ د موټر وې سره لګي. زه نن چې راتلم نو په جرنلي سړک نه په جټو روډ را نغلم. مازه په مرګل ایونیو یا مرګل ایکسپریس وې باندې راغلم. دا 30 کیلومتر اوږد سړک ته چې شپږ لینې لري لا هم سم فعال شوی نه دی. اوس جوړ شوی دی او ډېر لږ خلک پرې سفر کوي. په اصل کې دا د راولپنډۍ د رنګ روډ یوه برخه ده چې د اسلام آباد په خوا کې آباد سنگجانی خار د برکو سره وصل کوي. مرګل ایونیو د مرګل د ورنو په بیخ کې راتر شوی دی چې ډېر ښکلی او ښایسته منظرې هم لري. په 2019 کې زیاتره افغانان په ملټي ګارډن سیمه کې اوسېږي چې لوی لوی فلیټونه لري. موږ دلته په پارک کې ناست یو. د اسلام آباد دی چونکې 2019 حجره نه لري. نو نن د حجره پروګرام په دې پارک کې کوو. کېدای شي تاسو ته د غږونه هم داسې درځي چې په دې کې د ګاډو غږونه، د ماشومانو غږونه او د نورو خلکو شور هم شامل وي. په دې پارک کې موږ سره دلته د ډېر افغانان ناست دي، سپینګیرو هم دي، ځوانان هم دي. دوی سره خبرې کوو. ستاسو ټولو ډېره مننه دلته در غونډېدو. ستړي مشه د خبرو د پیل به د ځوان نه وکړو چې دوی څه وایي. ستاسو څه نوم دی ځوانه؟
زما نوم بهیر ده.
ښه، ته څه کوې؟ سبق وایې؟ کار کوې؟
کار کوم دلته.
څومره وخت وشو چې راغلی؟
څه کم یو کال کېږي شاوخوا.
ښه، نو هلته هم څه کار کولو افغانستان کې؟
التم سبق ویلی، درس هم ویلی.
ها، دلته نه درس پاتې شو؟
او نو بس دلته درس نشته دی، فیسونه ګران دي، دلته نه کیږي. نو یا به کار کوي سړی او یا به سبق وایي.
ستاسو دغه چې کوم دي نور همزولي دلته کې راغلي دي ټول دغسې بس سبقونه یې پرېښي دي که څوک زید درس مرس وایي؟
دلته اکثره د افغانان چې راغلي دي بس سبق نه شي ویلی، بس یو نیم انګلیسي کورس او یا مدرسې لذي، نور صدرسونه نشته ده، مکتبو ته نشي تللی.
تاسو هلته څه سبق ویلو؟ پوهنتون کې وای؟
منګل ته پوهنتون ویلې.
څه سبق مو ویلو؟ کم سبجیکټ مو سو مضمون؟
منګا سیاسي علوم ویلې، پولیټیکل ساينس.
نو بیا هم څنګه کدلته نه لاړی چرته وې؟ زه درته وشو خدای دې وکړي. نو بیا به د کم ځای نه شروع کوئ؟ هلته نه بیا تاسو په دې وخت کې خدای یو نیم کال ډېر غټه وقفه راغله، پکې
مشکل خو بنې در تجربې سبق د سره شروع کوي
مشکلات خو یی چې د ډېر وخت د سبق نه درس نه سره لري مشکلات خو پیدا کیږي نو به چې ان شاء الله کومبل زی تلاړ شو بیا خپل ماسټری ان شاء الله هغه ځنه شروع کوو بیا به سبق وي
حال ته کوم ستاسو باندې ولان وغه دلته وینې کنه
نه دلته خو نشته د اکثرا شته دي درځي خلک شته افغانان راغلي دي د مختلف ولایتونو راغلي دي هغه ملګری دوستان چلته ولغه نشته ده
ملګرو پسې خپای
ولا بس سړی خفه کیږي ملګرو پسې وطن پسې خفګان خو راځي خپل وطن خپل وطنې
پسې خی سیات مخاله جوړ په خیر نو څنګه تاسو نوم څه دی
زما نوم جنوفال دی
نوفال چې تاسو هم دلته اوسېږئ 2017 کې
ولا و تقریبا دوا کال شو چې موږ همدغه 2017 کې اسلام آباد کې ودار 2017 کې ژوند کوو
ډېر خو نو تاسو کورنۍ سره راغلی
اته کسان یو کورنۍ اړي همدلته وو کورنۍ سره راغلی
نو دوه کاله خو کافي وخت شو ستاسو دلته نو څنګه ده ژوند مو څنګه تیریږي
شکر دی د خدای ژوند هم ښه تیریږي دا دلته بعضې مشکلات شته دي نو دا مشکلات سره به مبارزه کوو ګورو انشاءالله چې څه کېږي
داسې غټې ستونزې کمې دي تاسو ته دلته
ستونزې دغه دي چې دلته دا زمونږ افغانان دي دغه ویزې ختمې دي نو دا کله ناکله پولیسان راځي خوشبختانه د خواته خو دومره نه راځي اخواته دا مرکز دی بی مرکز هلته د نور ځایو ته پولیسان راځي دا خلک وړي بس وړي یو ورځ نیم ورځ بیا خلک ځي ضمانت کوي راخوشي کوي خو دغه ستونزې شته دي
داسې اوږدې مودې لپاره څوک نه دی بیولی چې میاشتې بند کړې وي یا داسې لس ورځې بند کړې وي خو داسې یو ورځ نیمه بوزي بیا بیا راخلاص
کړي هو داسې میاشت ډېرې وړي نه دي چې دا ویزو لپاره که وړي دغه دوه ورځې یو شپه دغسې ځان سره نیولي دي بعد له هغه بیا خلک تللي ضمانت سره به بېرته راخوشي کړي دي
نو څنګه ستاسو دلته کې د نور سهولیات څنګه دي اسانتیاوې لکه اوبه ګاز بجلی دا شیان
اوبه ښه دي دغه بجلی لږ مشکله ده ډېر دغه بیلونه ډېر زیات راځي نو حد نه زیات بیل راځي دغه مشکل ده چې زموږ د بجلی ډېر زیات سخته مشکله ده ټولو خلکو ټول خلک شکایت لري د بجلی د لاسه
تاسو خو ماشومان مې دوی نو ښوونځي سبقونه دا څنګه دي
زما درې زامن دي او درې زامن مې مکتب کې دي همدلته اسکول کې
هغه د پاکستانیانو اسکول دی که د افغانانو
پاکستانیانو اسکول دی
نو زیر ازی سه مشکل خو نشته ورته په داخله کې ورته سه مشکل نه و یا داسې په سبق
نه اوس خدای ماشومان دي نو سه مشکل نه سه اول کې چې لاړو موږ نه ویزې وخت ویزې و هر څه مرته ورکړې نو فیسونه زیات دي نور داسې ستونزې بل نورې ستونزې بس دا فیس ډېر زیات دی فیس اخلي
نو دا ماشومان ته د لوبو موبو ځایونه شته دلته ب 17 کې دوی لوبې کولی شي
ماشومان کې دلته و پارکونه شته دي ښایسته ځای ده د لوبې ځای شته ده نو
دوی زیر ازی نو داسې مشکل خو نه وي ورته لوبو ځای ته تګ کې یا څوک یې منع کوي خو ناسه ورته وایو
نه الحمدلله دا څه ستونزه نشته ده چې ماشومان وځي او نه وځي څه مشکل نشته
تاسو د ژوند تېرول دپاره دلته څه کوئ اقتصادي مشکلات به هم لرئ که نه
اقتصادي مشکلات خامخا چې مهاجر کېږي یو ملک ته یو هېواد ته ځې خامخا ستونزې وي
تاسو څه کوئ د ژوند دپاره
والا زه خو دغه هلته دغه دوکانک مې خلاص کړی ده نو دا ورځ تیریږي او نو مصروفه یو ده هلته
څه شي دوکان مو خلاص کړی
دغه فروټ ده دغه ترکاري ده او دغه شپې ورځې تیریږي نو دلته مقصد مشکلات شته دي نو داسې
هله کوچی صاحب هم ناست دی کوچی صاحب دلته د کډوالو ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر دی محمود کوچی صاحب زمونږ انډیوال هم دی او دلته مونږ راغلی هم دی حجرې ته چې مونږ راغلی یو د کوچی صاحب په وساطت راغلی یو کوچی صاحب سره هم خبرې کوو کوچی صاحب تاسو څنګه است
شکر خیر دی یار
تاسو څومره وخت کېږي چې راغلی یې
یولسمه میاشت تیریږي تیریدونکې ده
نو څنګه دی ژوند مو 2017 اسلام آباد او پاکستان
ژوند خو ښه دی ولې د ژوند کړاوونه ښه دی ژوند ډېر ښه دی ښه والی په دې دی چې د اقل د امن سا اخلو او فضا یې ښه ده هوای ښه ده منتهه کړاوونې هم ډېرې دي
داسې غټې ستونزې کمې دي تاسو ته
ستونزې خو ډېرې دي اول خو دا بې وطني پخپله یوه ستونزه ده بلا خبر دا برخلیکی دا هم وستر ستونزه دا چی تبیر برخلیک پروتی تا راتلون که روخانه نی دا بلا ستونزه دا دلتا دا ماجر و پا مخی پرتی ستونزی اقتصادی ستونزی دیر زیادی دی کار نشتا بار نشتا بلا ستونزه دا ویزو دا کلچ ویزی خط میشه دی پاکستان حکومت دا ویزی نتم دیده په دې وجه باندې دا خلک داسې ځان احساس کوي چې بندیانو غوندې یو. بله ستونزه د ماشومانو د ښوونځیو د تعلیم ستونزه ده. یو نیم کس چې وس لري توان لري ماشومان ښوونځي ته ځي په ډېرو غټو فیسونو باندې، اکثره به دغه وسو توان نه لري، یعنی هغه ښوونځي ته نه پاتې دي. زمونږ افغانان کله چې د جمهوریت د ړنګېدو نه وروسته راغله، یوه هیله یې دا وه کلته طالب ورته د مکتب دروازه د لوڼو دپاره وتړله. دلته راغله چې د لوڼو دپاره خو حداقل درس او تعلیم زمینه برابره شي. بدبختانه چې د لوڼو دپاره خو بنده بنده وه، د بچیانو زامنو دپاره هم بنده شوه، په دې چې دوی نشي کولی هغه فیس دلته دي، هغه داخله ده، هغه نور کرتاسي او دا بعضې مسله یونیفارم او دا مسلې دي، دا خلک یې نشي پرې کولی میاشتنۍ. دا سترې ستونزې دي.
ښه، دا ستر خو نور ژورنالستان هم دلته بلا ډېر دي، ځکه چې تاسو اتحادیه جوړه کړې ده، نو دوی هم دلته اوسېږي.
تقریبا منګه په اسلام آباد کې کوم شمیرې چې لرو شاوخوا 200 کورنۍ د ژورنالیستانو اوسېږي، او زیاتره په دې بی 17 یا بی 18 سیکټر کې اوسېږي زیاتره.
د ژورنالیستانو غیر دلته نور افغانان څومره اوسېږي په بی 17 کې شمیر څومره د کورنۍ؟
ولا اټکل خو سخت دی او ګران دی، خو زیاتره افغانان چې راغلي د اسلام آباد ته اکثریت دغه ځای ته، ځینې خلک ورته چوټه کابل هم وي، او افغانان رجوع دلته ځکه زیاته دی خو د پېښور سره سرحد او بارډر لري، او بل اکثریت افغانان دي دلته، دوکاندار او هټیوال ټول افغانان دي، نو یو کلکټیو دی د افغانانو. دلته موږ احساس د مهاجرت ځکه نه کوو چې خپلو کې سره یو درد و غم او مړ او ژوندی هم هر څه سره شریک دي، حداقل احساس د مهاجرت او د زړه تنګۍ نه لرو.
نو د ژورنالستان چې دوی ته کومې ستونزې دي، تاسو څه کوئ چې سره وینې راوینې د خپلو ستونزو د حل لپاره؟
ژورنالستان هم بلا ستونزې لري، ستونزې ډېرې زیاتې، لکه نور عام دغه چې لري مهاجر دوی هم لري. د ژورنالستان لپاره البته یوه غټه ستونزه دا ده که دا نور مهاجر یا شړل کېږي یا په خپله خوښه بېرته د تورخم نه اوړي، شاید ستونزه ونه لري. خو د خبریالانو لپاره ستونزې دا دي چې دوی خو د طالبانو په ضد رپورټونه کړي، همدا اوس هم په سوشل میډیا کې خواله رسنۍ کې دوی رپورټونه خپري، دوی د نامه سره ټول طالبان آشنا دي. دغه یوه ستونزه ده که خواته ځي هم مرګ دی، دې خواته مورته مشکله ده، یو خواته ډانګ دی او بل خواته پړانګ دی. نو د ژورنالستانو ستونزې د نورو نه ډېرې دي.
دا کیسونه څنګه د ژورنالستانو کیسونه خو باید زر شوي وای، وزي وته زر لګېدلې وای، دوی تللي وای نورو ځایونو ته د عامو خلکو په نسبت، ځکه چې دوی خو د خارجي رسنیو سره کار کړی دی او هلته هسې هم روابط لري. نو دوی ولې دا کیسونه داسې وزن ډېدل، دا کار دومره پس ولې روان دی؟
له بده مرغه یو غټه ستونزه هلته د کرپشن او د فساد ده. په اوله کې چې کله دا نظام سقوط شو، باید ژورنالستان وتلي و، ډېر کسان د ژورنالستانو په نامه باندې وویستل شول، خلکو خپل خپلوان وویستل، دوستان وویستل، ځینو خلک په پیسو باندې په نامه د ژورنالیست ووتل. هغه اصلي وقتي ژورنالستان ډېر کم وتلي دي، او دغه ژورنالستان چې هلته پاتې اکثره پی ټو کیسونه ده. د پی ټو کیسونه خو تر اوسه خوځېدلې نه دي، پیسو د پی ټو کیسونه لا شروع شوي هم نه دي. نو مشکلات دوی دا دي چې په تمه پراته دي، ناست دي. ځینې کسان د آر ایس ایف د خوانه وتلي دي، آر ایس ایف هڅه کوي چې وی باسي، خو هغه هم یو څه موده مخکې که تاسو ته یاد دي د جرمني حکومت دغه مسله او دا پروسه او دا بهیر وځنډو، خاص په همدې خاطر چې هلته فساد شي او کرپشن و، نو په هغې څه خاطرې وځنډو رسې بیا پیل کړي دي، خو لا هم ژورنالستان پاتې.
تاسو هم د حجره د اورېدونکو سره خپله پېژنګلو وکړئ کنه.
سلامونه اونې کې هیلې، زما نوم پژمان دی. له تیرو شاوخوا دو کلو را په دېخوا د جمهوریت له نسکورېدو او د نوي نظام په راتلو سره پاکستان اسلام آباد ته را کډه شوی یم، او دلته له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند مخته وړم.
دا زمونږ اورېدونکي په خپلو مشکلاتو هم لږ خبره کوي چې تاسو مشکلات لرئ دلته، څه ستونزې درته؟
هو، په زیاته کچه افغانان باید له نوي نظام له راتلو سره پاکستان هیواد ته راستانه شوي دي، او دلته د ستونزو سره مخ دي، له بېلابېلو ستونزو سره، اقتصادي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، دوی ورسره لاس او ګریوان دي. امنیتی ستونزې پولیس دوی هر ځای کې تلاشی کوي او د دوی څخه د ویزو او پاسپورت غوښتنه کوي. حال دا چې ډیری کسان په غیر قانوني توګه او قانوني توګه راغلي وي نو ویزې ایکسپایر شوي دي، له وخت نه تیر شوي دي، نو دوی په آزاد ډول نشي کولای پاکستان کې وګرځي. نو پولیس دوی ته هر وخت مشکلات جوړوي، په یوه بله بهانه راځي، دوی کورونه تلاشي کوي او دوی ته مزاحمتونه جوړوي. د دې تر څنګ اقتصادي مشکلات هو، زه په کابل کې مطالعه وم او هلته ما یو څه کار روزګار هم کاوه او د مکتب تر څنګ ما یو څه کار کاوه، نو یو سعید مې هم لاره. خو د وروسته د راتګ او مهاجرت نه پاکستان هیواد ته راتلو سره زه بیکاره شوی یم او دلته کوم چا سره کار کوو، هغوی د ورک پرمټ او د ویزې او د پاسپورټ پوښتنه په لومړیو کې کوي، سی په دې کې موږ افغانان ورته پاتې راځو. نو واقعیت سره اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي او داسې لاره نشته چې موږ میاشتنی عاید پوره کړو خپل، نو دا دوه ډیرې عمده مشکلات دي چې موږ یې لرو او لاس او ګریوان یې ورسره.
دا خلک چې دلته راغلي دي ستاسو غوندې دا موقتي غوندې دي، داسې پخه نه دي راغلي، خامخا به ځي دلته که نه، که څنګه ده دوی د راتلو وجه دلته څه ده؟
د ډیرو خلکو د راتګ امید پاکستان هیواد ته دا دی چې دوی له دې ځایه وکولی شي بل دریم هیواد ته لاره پیدا کړي، سفر وکړي، او نو دلته دوی راځي او په دې تمه امید د مهاجرت سخت شپې او ورځې سبا کوي. له دې مشکلاتو سره سره دوی بیا هم مبارزه کوي او لا هم هغه خپل ژوند ته دوام ورکوي. نو په دې حصه کې د ویزو ورکړې په حصه کې او د سفر برابرولو په برخه کې خارجانو هم داسې خاصه توجه نه ده کړې افغانانو ته، او ډیری داسې کسان باسلی چې هغه په تیر کې نه هیڅ کار کړی او څه خطرونه هم نه ورته پیښ. نو دلته په پاکستان کې هغه افغانان چې ډیر کار کړی او واقعا له خطرو سره مخ دي، هغه ژوند کوي او د یو نامعلومې آیندې سره مخ دي، ډیر سخت مشکلات لري دوی واقعا، او دلته په پټه دوه ژوند کوي.
ستاسو ستونزې خو واقعي ډېرې زیاتې دي او بې وطني هم ده، د بې وطني په خپله تر ټولو لویه ستونزه ده. په دې اړه به خبرې دوام لري، زمونږ تاسو په ستونزو خبرې کوو، بیا د چارواکو نه هم پوښتنه کوو. اوس په یو دمه واخلو خو سندره به واورو. کوچی صاحب، ستا خو د ډاکټر ناشناس غږ خوښېږي، نو ناشناس سندره به درباندې واورم. سندره تاسو ورته په دې هله چې خوښ شوی به وي بیا راځو خپل خبرو ته. جس تاسو ډیر وخت سره خاموش ناشته سه هو تاسو خپل په جنګلو کې د خلکو سره خپل ستونزو وایي چې سدي
عبدالله ده
ښه تاسو څومره وخت کې راغلی
تقریبا څوار لس میاشتې
از کال نه زیات وخت نو څنګه دې دلته ژوند څنګه دی
بد نه ده ښه ده ښه ژوند ده بد ژوند نه ده
دا دغه څنګه دی د ژوند د کم ضروري سهولیات
تروسه ستا سره غږیږم خبرې کوم خو فوق العاده شی فوق العاده دی برق هم شته ګاز هم شته اوبه هم شته هر شی شته
او دا تګ را تګ څنګه د موټرونه او د سړکونه دای څنګه دی
ډیر سړکونه ډیر ښه سړکونه دي تګ را تګ هم ډیر اسانه ده څوک چې ویزه ولري تګ را تګ هم ډیر اسانه ده اس مشکل پکې نهسته
په دې 17 کې دا خو اوس وسابات شوې چې مونږ اسلام آباد کې اوسې کې مډر وخت نه دلته د صغیر آباد غونډه وسوک نو پکې دا چې کله د جمهوریت سکوت وشو دا بره خلک راغلل نو دوی سره زیات آباد شو تاسو راتلې دا آباد او غیر آباد
بالکل آباد بالکل آباد خلک هم مونږ د تعمیر نه آباد خلک پکې وشه
تعمیر نه جوړو
تعمیر نه جوړو
نو ستونزې هم څه دي دلته داسې اقتصادي یا امنیتي ستونزې شته لرئ نه لرئ
پهلا خو یو لکه ستونزه ستونزه نهشته هېڅ ستونزه نهشته دلته کوم مشکل چاته نه ده پیدا شوی چې مونږ په هغه باندې کوو باغ ونیسو مشکل نه ده پیدا شوی
دا خو ښه ده
څوک چې ویزې نه لري لږ احتیاط وکاندي بهتره به وي ویزې څوک نه لري هغوی دپاره مشکلات شته
نو څنګه دا انتظار چې دی دغه څوک چې ځي د کیسونه دي د دې خلکو کې تاسو به حتمن په هغوی کوئ
زه خو په خپله پکې نه یم او زوی مې ده پکې د هغه تر ټوسه پورې حال نه ده معلوم انتظار وباسو چې وروسته څه کېږي
نو کوشنیان به لرئ په کور کې نمسیان دغه دوی څنګه سبقونه یې څنګه درسونو ته ځي نه ځي پرېښي دي
بس مکتب کې م شامل کړي دي د قرآن شریف معلم هم ورته نیولې ده د مکتب معلم هم په کور بر علاوه د مکتب نه په کور کې ورته نیولې ده مکتب کې م شامل کړي دي درسونه یې ښه په مخ روان دي
خدا دوی چې کوم خونځي ته زیاده پاکستانیانو د لپاره بیل ته خوتاست لپاره بیل دغه نوی
موږ د لپاره موږ خپل ماشومان کې شامل کړی دي
پسونه څنګه دي
پسونه هغه مابل داخله لګ واغه و لګ چې کو زیاتو
هسته زنم څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم بشی صدیقی ما ابونا څنګه راغلم دو کال کیږي بسوانتین کې وسیم دفتر نه فارغ
ولا څنګه دي داس دلته کې وخت ما څنګه تیریږي
وخت تیری خو ما په انتظار تیری په انتظار کې او او نور داسې امیدواری نه شته نور وخت ما څه وخت تیریږي او ما نور داسې ژوند کوم خوان موږ نه خو چې موږ خوان وکړو او د ذات موږ ورنه یې شو ته فریشانه ژوند ما سنز یو دلته زیات دي اقتصادي سنز دي امنیتي سنز دي دی ویزې مشکل ده چې موږ ویزې نه او پاکستان حکومت ویزې نور کی امنګ اوس په جریمه کې چې نه وټلې شو قانوني هغونه به ته داخله دي لای شو او دا جریمه واس او پیسې موږ سره وسته چې موږ هغه جریمه ورکو او موږ وځوونه 12 نفر دي ما سره نام خدا ماشومان بدی مشان بدی او ټول په کور بیکار یو نیم قران شریف کورس نه وای نور تعلیم تربیه زموږ نه پاتې ده د متوانوي موږ که نه شته چې موږ تدریس کو یا بچیان تا کورس کې یا مکتب کې شامل دو متوانی نه سبق دم دو متوانی چې دیو خانه د بل خانه پیسې خرڅ کو پور کو دیو دوس دی باندې وال یو کوم جنس لرو قیمتي به نه سم چې خرڅ او په ما باندې مقصد ژوند خپل تیری
تاسو خو ډیر په مشکل کې وخت روي دا خو د اقتصادي لوی مسله ده به تاسو ته نو دا به څنګه شي سو امید ښکاری کنه په دمیاس کې
او خلاو امید وری خو تاکل خدای دې نو ملامتای کنه تاسو ایا عمر کې سم دوام روان ده خو نه دم بولم ده ګونګه قصه ده نو ګونګه قصه که موږ هم پاتې چې به دی خوش یا با خوش تو چې زوب را نکم موږ هم نه تو او وخت هم امید وری نشه چې به ته لوټ وته ته چې او کار وسی مثلا یو ځون وسی او لا سی ساده دم را توقع یا امید چې موږ ځون نکو خو ته هیڅ چانس نه
د امنیتی مسایل هم تاسو یاد کړئ اقتصادي ستونزې مې یاد کړئ امنیتی هم پکې یاد کړئ د امنیتی مسایل څه دي دلته تاسو ته
امنیتی مسایل خدای چې ما با فالت پخوا پر روی تست که ما کار که و پشت منگا مختلف بخشو که ما کار کرده و مختلف بخشون مادکی کورکی مثلا ما کوکنار مسایل کورج میکرده که کورج به نجه که باز خلق زیان من چی ویدی دعا آقا نده ویدی درگ مافیادی فرد مسایل خواهد چه ما آقا دو پیجنی چه ما پر دو ځای هم کومه گزارش ده جلال آباد ته کړی و مارکیټ به دغه شه د بین لاړو بیا نو هغه دومره پسې جستجو کول دا په خپل وخته
د دې ډیرو مسلو تعلق چې دا خو د امنیتی ادارو نه پولیس او یا د یونیسیار د ملګرو ملتونو چې کومه د کډوالو لپاره د مرستې اداره ده د هغې سره دی. د دواړو نه به پوښتنه وکړو. اول به د یونیسیار نه پوښتنه وکړو. دلته یونیسیار ویاند کیسره پرېدی چې دی هغه نه پوښتنه کوو چې دا ستاسو په اړه څه راته وایي. کیسر دغه خبره خو تاسو واورېدې. دوی ته دغه ستونزې دي د کډونو نشتوالی او مرسته نه کېږي ورسره.
چې کوم افغانان پاکستان ته اوس راغلي دي دی والی سره حکومت داسې څه پالیسي نه ده واضح کړې. نو دی والی سره زموږ د حکومت سره هم خبرې اترې روانې دي چې داسې یو پالیسي یا یو داسې یو جوینټ سټریټجي مونږ اډاپټ کړو چې دغه کوم خلک دي چې د چاته تحفظ ضرورت دی چې د هغوی مونږ سپورټ کړو. دې نه علاوه یونیسیار مونږ یو ایڈوایزری هم ایشو کړی وه چې په هغې کې مونږ د ټولو هېوادونو نه درخواست کړو چې کوم کوم ځایونه کې افغانان دي نو باید چې هغه دې په زور ونه لګېلی شي خپل وطن ته. نو دې حوالې سره مونږ په پاکستان نه هم همدغه اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي نو هغوی په دې کې داسې خلک کېدای شي چې د هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطرې نو څنګه لکه پاکستان او ایران یا نور کوم هېوادونه دي هغوی مخکې هم د تیرو څلوېښتو کالونو د افغان کډوالو مېلمستیا کړې ده. نو مونږ امید کوو چې دغه مېلمستیا به دوی جاري ساتي او مونږ دوی ته درخواست کوو چې دغه رنګ کوم د هغې په زوره باندې واپس لیږي. نو په دې حوالې سره په هېدونکي ګراوند باندې دوی سره دې کوم کړی شي.
یونیسیار په دې اړه څه کوي؟ ستاسو د وینا تر مخه بله متعلقه اداره پولیس ته هغوی نه هم پوښتنه کوو. دلته د پولیس ویان چې دی هغه هم په پښتونه پوهېږي او د دې کارونو چې کم ذمه دار افسر د اس پی آپریشن هغه هم په پښتونه پوهېږي. خو زموږ خوشقسمتي ده چې د اس پی آپریشن چې کم ډیپټي افسر د جمشید خان هغه په پښتو پوهېږي. موږ د هغه نه پوښتنه کوو او ستاسو د ستونزو ورسره شریکوو. جمشید د دې نه راغلو افغانانو شکایت دی چې تاسو د پولیس تفا هغه تنګول کېږي بار بار په ناجایزه طریقه باندې وړل کېږي او رشوت یعنی بڑے تاغستل کیگی تا سوائز دے پاڑا
نجی دا سی خبرہ بالکل نشتا چی افغانان مونگ بغیر سوجی پا ناکو باندی ادرو او تزلیل کون سنگا چی تاسو تا معلومہ دا چی پا پاکستان کی وقت پا وقت تا ترہگرو لخوا امن خرابولو مختلف کوششون کیگی چاودنی پا وجود کی رازی. لہذا پا خار کی دا امن برقرار ساتلو دا پارا مونگ پا مختلف زایونو کی ناکزن کیگو یا پا مختلف زایونو کی کومنگ او سرچ اپریشن پا قیام کی راولوم او دا مشکوک خلقونا مختلف سوال جواب سرکوو پا ناکا یا پا کومنگ اپریشن کی دا افغانان رونو سر دا سوال جواب یا دا حاغیو و دروحل هم دا دغی لڑیو کڑای دا نجی دا سی خبر بلکل نشتا چی افغانان مونگ بغیر سوجی پا ناکو باندی ادرو او تزلیل کوم سنگ چی تاسو ته معلومه ده چی په پاکستان کې وخت په وخت د ترهګرو لخوا امن خرابولو مختلف کوششونه کیږي چاودنی په وجود کې راځي. لہذا په خار کې د امن برقرار ساتلو د پاره مونږ په مختلف ځایونو کې ناکزن کیږو یا په مختلف ځایونو کې کومنګ او سرچ اپریشن په قیام کې راولوم او د مشکوک خلکو نه مختلف سوال جواب سرکوو په ناکا یا په کومنګ اپریشن کې د افغانان ورونو سره د سوال جواب یا د هاغیو و درول هم د دغې لړیو کړی ده. تا خبر ستاسو بالکل ټیک ده چې په ځینو افغانانو زمونږ د پولیسو له طرف نه پرچې درج کړی کیږي او عدالت ته په ټاکلې شوی وخت باندې پیش کیږي. خو دلته زه صرف تاسو ته دا تفصیل درکوم چې دا صرف هغه غیر ملکیز یا افغانیان وی چې کم غیر قانوني طریقو باندې پاکستان ته داخل شوی. نو مونږه هغه غیر ملکیز یا افغانانو رونو خلاف د 14 فارن اکټ اف آی آر درج کوم.
د نن حجره پروگرام پر دې سر ته رسی. تر بل حجره پر په خدای سپارم. د خدای په امان.
حجره خبر کده هر زیوی حالات که هر ڈول وی مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي.